السلام علیکم د غرمې دولس بجې دي د ازادي راډیو د خبرونه ازادي راډیو مجلې ته څنګه شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکوونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بې پیلوټه الوتکو عملیات پیل کړي او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکوي چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي د خبرونو تفصیل د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکوونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي د سره صلیب 15 افغان کارکوونکي د سې شنبې پورس په غزنی کې ناڅرګندو کسانو وتختول د دې ولایت د امنی قمندان امین الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند خو د زدو نقیز معلوماتو له مخې ویل کېږي چې دا کسان وسلوالو طالبانو تختولي او د واغز ولسوالۍ رڼاخیلو سیمو ته بیولی دي
با ما وظیفه سپرده شد و امکانات عملیات باشه و که به واقع کدام ضرر نرسه یا این موضوع دیگه هم چیزا نشه ما به هر نوع همکاری حاضر هستیم
سرسلیب رویترز خبری آژانس ته ویلي چې کارکوونکي ژوندي دي او د خوشي کولو لپاره تماسونه هم نیولی دي بل لور ته سرسلیب وایي چې په غزنی کې خپل فعالیت بند کړی دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټه الوتکو عملیات پیل کړي جنرال ډیویس ګورډن پرون رویټرز خبري آژانس ته ویل چې دا بی پیلوټه الوتکې له لرې اداره کېږي او د افغانستان په هغو سیمو کې به چې په وروستیو کې جګړې پکې شدت موندلی دی فعالیت وکړي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بی پیلوټه الوتکو عملیات په جنوبي او شمالي سیمو کې پیلېږي امریکا به افغانستان ته د سکن ایګل بی پیلوټه الوتکو اته سیستمونه او لږ تر لږه شپږ الوتکې ورکړي چې له لوړ ارتفاع دقیق فلمونه او عکسونه اخیستلی شي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه د دې وزارت ویاندې ماریا زخاروفا پرون مسکو کې خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې داعش او وسلوالو طالبانو فعالیت د اندېښنې وړ دی
внутренний конфликт в Афганистане далек от своего разрешения.
داوی په افغانستان کې کورنۍ بهرن له حل لري دی او د صوبات د ټینګښت امکان ستونزمن بریخي موږ د داعش طالبانو نورو ډلو د تروسی فعالیتونو د زیاتېدو له امله چې ملکی خلک هدف دی اندېښنه لرو موږ همداراز له دې هم اندېښنه لرو چې په ځینو مواردو کې د افغانستان پاوس ناټو او امریکایي ځواکونه په بیساري ډول له ډېرې قوې کار اخیسته دی ماریا زخاروفا یادونه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو ته هم په دې وروستیو کې زیات تلفات اوښتي دي د افغانستان یو لوړ رتبه پوځي پلاوی پرون د پاکستان د پوځ له شمیر مشرانو سره وکتل د افغان پلاوی مشري جنرال محمد فقیر کوي او پرون په کوټه کې د پاکستان د جنوبي سیمو له پوځي قومندان جنرال امیر ریاض سره پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې د پاکستانی مطبوعاتو په حواله ویل کېږي چې دوړخواو د ګډ سرحدي سیمو د امنیت او ځینې نورو مهمو پوځي مسئلو په اړه خبرې کړې دي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له متحده عربي اماراتو سره سیالي کوي دا سیالي په بنگلاديش کې د اسیا د شل اوریز کرکټ سیالي او د غوراوي پترس کې ترسره کیږي دا کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان لوبډله ته خلو غوړي غوره شوي او د بری امکان زیات دی د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خبرداري ورکوي چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي بان کی مون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل د مختلفو اړخونو پوځي فعالیتونه او د لا زیات قوې د استعمال په اړه ګواښونه د سوریې د بحران د سولې حل هڅې تهدیدوي که څه هم د منشن په وروستي نړیوال امنیتي کانفرنس کې نړیوالو قوتونو په سوریه کې د اوربند په اړه چې باید په یوې اونۍ کې ټینګ شوی وای موافقه وکړه خو د ملګرو ملتونو د مشر په خبره د سوریې د حکومتي ځواکونو عملیاتو چې روسي الوتکې له هوا ملاتړ کوي د دې موافقې د عملي کېدو مخه نیولې ده د ایران حکومت هنګري ته وړاندیز کړی دی چې د دې هیواد لپاره به یو کوچنی اټومي ریئکټر ډیزاین او جوړ کړي چې په ټولو اسیا هیوادونو او افریقا کې خرڅېدلی شي د ایران د اټومي انرژۍ د اداري مشر علي اکبر صالحی دا خبره پرون په بوداپست کې وکړه علي اکبر صالحی ویل موږ غواړو چې له ټولو سوداګریزو او تخنیکي امکاناتو کار واخلو چې په هغې کې سوله ایزه اټومي انرژي هم شامل ده. صالحی سرګند کړ چې له هنګری سره د داسې ګډې پروژې پر پیل فکر کوي چې 25 میگاواټ ریاکټر طرحه جوړ کړي او وروسته 100 میگاواټو ته لوړ کړي. د صالحی په وینا په دې کچه ریاکټرونه په ټوله اسیا او افریقا کې ښه مارکیټ لري. او د نړۍ د کاتولیکو مسیحانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه خپل نظر په خاطر په مسیحانو کې نه حسابوي. پاپ فرانسیس مکسیکو ته تر سفر وروسته پرون ایټالیا ته د ستنېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د دې خبرې په اړه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ به دیوال اوچت کړي د سویت له اساساتو سرغړونه کړې ده. پاپ وویل هغه څوک چې د انسانانو ترمنځ د پلونو د جوړولو پر ځای دیوالونه پر اوچتولو فکر کوي عیسوي نه دی. ډونالډ ټرمپ د پاپ فرانسیس د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې یو مذهبي مشر ته دا نه ښایي چې د وګړي پر عقیده داسې پوښتنې راپورته کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خپرونه کې ازادي راډیوي مجله خپرېږي، خو تر هغې مخکې د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه دا رپورټ. کندوز ولایت ته د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لوړ پوړو چارواکو سفر کړی او دغلته امنیتي وضعیت له نږدې کتلی دی. افغان چارواکو ژمنه کړې ده چې دا ولایت به ډیر ژر د دولت د وسلوالو مخالفانو له فعالیتونو او شتون پاک کړي، خو خلک شکایت کوي وایي چې دولتي مقامات ورسره څو ځله ژمنه کړې ده خو تر اوسه یې عملي کړې نه ده. په اړه لسیمې اجمل آرین رپورټ لري.
د کورونوی چار وزارت امنیتی معین ستر پاسوال محمد ایوب سالنګي، د ملي دفاع وزارت لوی درستی ستر جنرال محمد قدم شاه شهیم او د ملي امنیت عمومي ریاست معاون له یو شمېر پوځي چارواکو سره کندز ولایت سفر کړی و. دغو لوړپوړو چارواکو وویل چې د دوی د سفر اصلي هدف دا دی څو د دې ولایت امنیتي وضعیت څخه، همدارنګه د امنیتي ځواکونو له جزوتامو څخه له نږدې لیدنه او څارنه وکړي. کورونوی چارو وزارت امنیتی معین ستر پاسوال محمد ایوب سالنګي د وینا پر مهال د کندز ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې مرکزی حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او ډیر ژر به دغه ولایت د طالبانو له موجودیت څخه پاک کړي څو د کندز کړېدلی ولس په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي.
ولی مکلفیت او مسؤلیت ما هاست که د مقابل هر پدیده شوم و بد و نامیمونی که بخوای از آرازی افغانستان استفاده کنه و مردم ما را به چالش
دا زموږ مسؤلیت دی چې د خپلو خلکو امنیت وساتو او هغه کسان چې ستونزې جوړوي د هغوی پر وړاندې ودرېږو. همدارنګه زموږ امنیتي ځواکونه او نړیوال قوتونه پوره چمتووالی لري چې د دښمن ورانکاره پلانونه شنډ کړي. په عین وخت کې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد قدم شاه هم په خپلو خبرو کې وویل چې د ګډو امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پلانونه چمتو شوي دي او په نږدې ورځو کې د کندز په کچه د وسلوالو طالبانو پر ضد ستر پوځي عملیات پیلیږي.
تمام عملیاتو که تانوز انجام دهیم عملیات های شکلی و عملیات های کشفی بوده، عملیات های اساسی تانوز در کندز انجام ندهیم. انشاءالله شما شاهد تصفیه کندز هستید.
دغه کوم عملیاتونه چې موږ ترسره کړي دي دا ټول کشفي عملیاتونه وو، خو تر اوسه پورې موږ په کندز کې اساسي او پراخ تصفیوي عملیات نه دی پیل کړی او نږدې ورځو کې په کندز کې پراخ پوځي عملیات پیلیږي. په همدې حال کې بیا د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي، مرکزي حکومت، همدارنګه د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې او د وسلوالو طالبانو په شړلو کې ګرم بولي. وایي چې اوس مهال طالبانو په سیمه کې پراخ حضور موندلی دی او د خلکو ترمنځ یې ډېر نفوذ کړی دی. همدارنګه د بیکارو ځوانانو پر جلبو جذب بوخت دي. د نوموړي ولایت دوه تنو اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
کندوز حالات رو رامغه د پخوا په څیر دي. کاروبار نشته، هیڅ نشته. د ښار په یو کیلومتري دوه کیلومتري کې وسلوال مخالفین فعال او حضور لري. دولت یو ګام پرمختګ نه دی کړی. خلک په تشویش دي، خلک ماجر شو، فصلونه د خلکو د منځه لاړه. په کلو بانډو کې مکتبونه بند دي، خلک د تعلیم نه پاتې دي. بس بدبختی روانه ده. خلاص
کاروبار په ټپه ولاړ دی. په بازار کې به خلک په هغه شکل باندې چې پخوا خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راتلل، اوس په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته.
هغوی زیاتوي چې دا لومړی ځل نه دی چې لوړپوړي چارواکي په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي، خو له دې مخکې هم سیمه ییزو چارواکو او مرکزی حکومت ویلي وو چې په کندز کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پوځي عملیات پیلیږي، خو تر اوسه پورې دغو ویناو ته د عمل جامه نه ده اغوستل شوې. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د خال مجلې له مسول مدیر پروفیسور محمود ایا سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
زه دا درته یم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
د شاعر او لیکوال یاسمین وزیری د دوو کتابونو د مخکتنی رپورت او په ادبی بحث کې طنز لیکوال عبدالنافع احمد د تنس په ډولونو راته غږیږي.
نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولی شو.
په سر کې نجیب زمان د ونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
فرانسوي پلاوی له افغانستان سره په کلتوري برخه کې د اوږدمهالو همکاریو ژمنه وکړه. تېره اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغانستان لپاره د فرانسې له سفیر ژان میشل مارلو او ملګری پلاوی سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې ښاغلی مارلو د افغانستان د لرغون پیژندنې د نقشې د ترتیب پر پروسې خبرې وکړې او په دې برخه کې د پرمختګ یادونه وکړه. ښاغلی مارلو د اوسمهال لپاره د 450,000 یورو د مرستې ترڅنګ له دغه چارې سره د خپل هیواد اوږدمهاله ملاتړ څرګند کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلي جهانی د افغانستان د لرغونو میراثونو په ساتنه کې د فرانسې له مرستو څخه د مننې او د فرانسې د سفارت له لوري د روانو پروژو د څرنګوالي تر بحث وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو پر تړون خبرې وکړې. د افغانستان او فرانسې ترمنځ د کلتوري اړیکو او همکاریو د تړون طرحه بشپړه سوې ده چې تر اداري پروسې وروسته به په نږدې راتلونکي کې لاسلیک سي. د یادونې وړ ده چې فرانسه د افغانستان په کلتوري چارو کې له تېرې څه باندې وې لسیزې راهیسې د ګڼو پروژو ملاتړې ده. د لوست د ودی او کتابونو د چاپولو په لړ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لس عنوانه بیلابیل کتابونه او کلنی چاپ کړه. د باختر اژانس د خبر له مخې د وزارت د مشرتابه په لارښوونه او د بیحقي خپرونو د ریاست په هڅو په کابل کې د هند موقت حکومت سرګذشت تمدن غزنی د تاریخ په پاڼو کې پیر هرات شناسنامه آبدات تاریخی افغانستان هنر تنسپردازی اخلاق اسلامی حکومت موقت هند در کابل او د لغمند مشاهیرو څخه لس عنوان کتابونه او د 1992 کال کلنی چاپ سو. د یادونې وړ ده چې د وزارت لوري د محل د لس نورو کتابونو پر چاپ کار روان دی. او مشهورې انټرنیټي شبکې ګوګل د لومړي ځل لپاره پښتو ژبه ګوګل ژباړن یا ګوګل ترانسلیټ ته ورزیاته کړه. لیوی اردې مدیره حیثی خلکو په ځانګړي ډول د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پښتنو د یوه آنلاین کمپاین په ترڅ کې له ګوګل شبکې غوښتي چې پښتو ژبه دې ګوګل ژباړن ته ور اضافه کړي. اوس د خلکو دې غوښتنې او اړتیا ته په کتو سره ګوګل خپلې دې برخې ته د نورو ژبو په څیر پښتو هم ور اضافه کړه چې دغه اقدام د نړۍ په کچه د پښتنو لخوا وستایل سو. په دې اړه د ولسمشر له فرهنګي سلاکار او افغان لیکوال اسدالله غزنفر سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه په خبرونه کې اوریدلی سي.
ګوګل انټرنیټي شبکې د پښتو په شمول 14 نوي ژبې ګوګل ژباړن ته زیاتې کړې دي. تر دې لمخه په دې سیستم کې کابو 90 ژبې شامل وي. هغو ځوانانو چې په دې برخه کې عالي ځلې او خواري کړې دي له ټولو هغو کسانو چې په پښتو او انګریزي ژبو پوهیږي هیله لري چې د ژباړې په برخه کې له ګوګل سره مرسته وکړي. زموږ همکار نورګل شفق په همدې اړه د ولسمشر له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
استاد، دغه څه موده مخکې د یو آنلاین کمپاین په ترڅ کې له ګوګل څخه غوښتل شوي و چې دغه پښتو باید د ګوګل ژباړن ته یا ګوګل ترانسلیشن ته ور اضافه کړي. نو دغه کار له نیکه مرغه اوس وشو، څنګه یې بولې دغه اقدام د ګوګل؟
دا یو لوی پرمختګ دی، هم د هغو خلکو لپاره چې په پښتو ژبه پوهیږي او په نورو ژبو نه پوهیږي، او هم د هغو خلکو لپاره چې په پښتو نه پوهیږي. یو مشهور جمله دا وایي دنیا په کلی بدله سوې ده. حقیقت دا دی چې د ټکنالوژي د پرمختګ په نتیجه کې اوس افغانستان، کاناډا، هندوستان، چین، جاپان دا ټول لکه یو کلی چې تشکیلوي، ځکه چې رابطه اسانه ده. موږ کولی شو چې په څو ثانیو کې د دنیا له دې سره له کاناډا سره خبرې وکړو او رابطه قایم کړو. دغه راز د ټکنالوژي د پرمختګ په نتیجه کې سفرونه ډېر سوي دي، الوتنې زیاتې سوي دي، تګ او راتګ زیات سوی دی. همدا اوس په اروپا کې، په امریکا کې په سلګونو زره افغانان ژوند کوي. همدا اوس د دنیا په مختلفو ملکونو کې په میلیونونو افغانان اوسي. نو دغه د تګ او راتګ ډېرېدل د ژباړې اهمیت په نورو ژبو د پوهېدلو اهمیت څو برابره زیاتوي. په تیرو زمانو کې به که یوازې یو عالم ته، یو فاضل ته دا په کار وه چې وه علمي ژبه زده کړي، اوس دا ضرورت ډېر عام سوی دی. نو زه فکر کوم دا لوی پرمختګ دی، هم د پښتو ژبې لپاره، هم د ټولو افغانانو لپاره، هم د عام ولس لپاره.
ډېره مننه استاد. دغه کله چې دا اعلان شوی دی نو په دې ټولنیزو شبکو کې خصوصا پښتانه دا د مبارکۍ پیغامونو باندې هغه د چا خبره چې فیسبوک اخیستی دی ډېر خوشحاله دي. خو استاد، اوس یوه ننګونه شته چې هغه یوازې په پښتو یې پاره نه، فرزن زه چې په یو دوه نورو ژبو هم پوهېږم، کله هم چې په ګوګل ژباړن کې یو څه لیکلي دي معنی یو څه بدل راوتلې ده، او دا علت دا دی چې ګوګل هغه کمپاین په ترڅ کې خلکو نه غوښتي وو، خصوصا پښتنو نه، چې تاسو مونږ سره مرسته وکړئ. یعنی دوی به ځینې کلمې اچولې او بیا به تاسو نه غوښتل چې دا اوس وژباړئ په پښتو. نو څوک به چې انګلیسي او پښتو دواړو باندې پوهېدل بیا به هغه ژباړه ورته ولیکله. یعنی هغه ننګونه اوس دا ده چې ځینې کسان که سم په خپلې ژبې باندې مسلط نوی، نو کېدای شي د یوې کلمې ژباړه یا ناسمه ولیکي یا یې ناکره ولیکي. نو اوس تاسو په نظر خصوصا ځوانانو ته چې هغوی په ټولنیزو شبکو کې هم ډېر دخیل دي او په انټرنیټ کې هم ډېر دخیل دي، څه باید وکړي؟ یعنی خاص هغه کسان چې په دې دواړو ژبو پوره مسلط وي په دې کې برخه واخلي، او که څه پیغام لري ځوانانو ته؟
نه یوازې پښتو ژباړن په ګوګل کې، بلکې د نورو اکثرو ژبو هغه ژباړنې چې هم دي ایډیالې نه دي، نواقص ډېر لري. ژبه تاسې پوهېږئ چې یوه ژوندۍ اجتماعي پدیده ده، په هغه کې بسیاري، په هغه کې د مجاز اندازې، په هغه کې ډېرې نورې قصې چې هغه په یو تخنیکي ژباړه کې ډېره مشکله ده چې مراعات شي، رعایت شي. خو بیا هم لکه څنګه چې تجربو ښودلې ده، د ځینو پرمختللو ژبو او یا په بل عبارت د هغو ژبو چې د کار خلک پکې ډېر دي، د هغو هغه د هغه ژباړن نظام هغه د دغسې ژباړه ماشیني ژباړه به ورته وایو، هغه سیستم یې ډېر مخته تللی دی او نتیجه یې تر ډېر حده مطلوبه ده. اوس دا په هغو خلکو پورې چې همې پښتو ښه زده وي، همې انګریزي زده وي، دا په هغو پورې تعلق لري چې دغه سیستم تکمیل کړي. دا په حقیقت کې د کار پایل دی، دا د کار پای نه دی. دا کار علم غواړي، منډه منډه غواړي، حوصله غواړي. دا به ورو ورو تکمیلېږي او انشاءالله خامخا به تکمیلېږي.
ډېره مننه استاد، خوشحاله اوسئ.
خدای خوشحاله.
میرمن کلتوري ټولنیز ادبي بهیر د شاعر او لیکوال یاسمین وزیری د دوو کتابونو مخکتنه وکړه. نورال زموږ همکار مسوده نیازی راکوي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوال او شاعر یاسمین وزیری د دوو کتابونو د مخکتنی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو، شاعرانو او لیکوالانو، د پوهنتون استادانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر مشر اغلی سایری شریف وینا وکړه. یاسمین وزیری ته یې د نوو چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله او د هغې ادبي کارونه یې وستایل.
خوشاله یم چې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بیا هم یو د خپلو اهدافو له جملې نه یو هدف پلی کوي. هغه دا چې چون زموږ اهداف د نورو اهدافو تر څنګ دا دی چې د پښتنو خویندو شاعرانو او لیکوالانو اثار به چاپ کوي. یاسمین وزیری ده چې زه د دې شخصیت پاکله ډیر څه لرم، مګر نه غواړم چې تاسو وخت ضایع کړم، خو په خپل ځای کې دې ته تبریکی وایم. سره د دې چې د ځوانه ده راتلونکی د دې سره ده او د نورو بهیروانو سره ده، زه فقط یو همکار په توګه د دې سره چې د دې لپاره زمینه سازی کوم او د سپین سرې په توګه دوی ته دا زمینه برابروم چې ما همیشه د خبر کړي زه کله چې د دوی تر څنګه وم، د دوی شعرونه اورم، د دوی نثر اورم، زه په معنوي لحاظ احساس دې کوم چې زه به ورسره ځوانېږم او ورسره خوش هغه کومه لحظه کومه ورځ چې زه د دوی سره ناست وم، هغه ورځ تر ډېرو ښو ورځو زما د ژوند وي چې زه د دوی سره په اونۍ کې یو ځل کښېنم. او دا چې دوی په تش لاس په ډېرو کمو امکاناتو تر دې ځایه د پښتو د خدمت جوګه ګرځي، مبارکي ورته وایم، اوږد عمر ورته غواړم، لیاقت او استعداد ته د احترام سره چټو.
اغلی وزیری په دې نږدې وختونو کې دوه کتابونه، یوې شیری ټولګه او بل د لنډو کیسو ټولګه په خپل شخصي لګښت چاپ کړي دي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو ژبه او ادبیاتو مرکز علمي غړي عبدالاحد منګل د خپلو خبرو په ترڅ کې د یاسمین وزیری په ادبي فعالیتونو او د شیر په ځینو ځانګړنو رڼا واچوله.
زما چې څه په دې کتاب کې یا په شیری ټولګه کې خوښ شول، هغه اکثر از موږ په فولکلوري یا ولسی ادب کې زموږ خواندیو د خپل ورونو سره، د خپل خوندانو سره او د خپل پلارو سره د یو همکار په توګه داسې یو شعار پورته کړی دی چې ته توره واخله، ته قلم واخله او د ډګر وګټه. مګم د وزیرۍ په شعري ټولګه کې هغې مستقیما ویلي دي چې زه دفاع کوم، د خاورې څخه دفاع کوم، د کلتور څخه دفاع کوم، د ټولو ارزښتونو څخه دفاع کوم. یو دوې بیلګې دې درته وایم. د مثال په توګه دښمن ته د پښتنې پیغلې لخوا ګواښ په کومو الفاظو کېږي چې ما تقریبا شاید په نورو آثارو کې وي، خو لومړی ځل ورسره مخ شول. مات به وزیرۍ کړي ګورګنی ظالم پوه دې شي بچی د میرویس خان یمه، ډېر راته په زړه پورې وو. یا لکه ساتم د وطنه په همت او په میړانه تل، زه لکه ملاله یوه باتوره پښتنه یمه، خو ملاله ویلی دی که په میوند کې شهید نشو خدای وو لالای بننګی ته د ساتما. هلته دی خپل خاوند ته ویلی دی چې میدان وګټه، خو وزیر خپل ویلی دی چې میدان زه خپل ګټم، باتوره ملالای پیغله یم خو میدان به خپل ګټم. نو دا ډیر دی ویار ځای دی چې موږ یو درانې خور یو نوی قدم یې ښایي دی، شاید دې ته نور هم مینه وروبخي. دا چې ډیر ارمانونه یې په دې خپل ټولګه کې او شعرونو کې اظهار کړی دی، ډېرې ګیلې کړی دی، او خدای دې وکړي چې خپل ارمانونو ته ورسیږي.
د غونډې په بله برخه کې د هیواد وتلي ممثل ممنون مقصودی په خپل غږ د یاسمین وزیری یو شعر دکلمه کړ.
زما له سترګو دې زرین زرین خوبونه یوړل، زما له ژوند دې خواږه خواږه خوندونه یوړل، چې په ګناه د خپلو سترګو زه هم نه پوهېږم، نن دې له ما نه د ټول عمر ارمانونه یوړل. زه خپله لاړم، امانت مې زړګی تا ته پرېښو، زه خپله لاړم، امانت مې زړګی تا ته پرېښو، زما د زړه له هر یو کونج دې څراغونه یوړل. ما همیشه ستا خزان ژوند ته سپرلي راوستې، ما همیشه ستا خزان ژوند ته سپرلي راوستي، خو تا له ما نه د ټول ژوند ښه بهارونه یوړل.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهیالی محبوب شاه محبوب د یاسمین وزیری د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې، او په لنډو کیسو کې د مثبتو ټکو تر څنګ ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
د لنډې کیسې ما ولوستې. په دې لنډو کیسو کې تر ټولو مهمه خبره د نوم ټاکنه ده. نوم باید ډېر جالب اوسېږي. د یاسمین وزیری لنډې کیسې مې چې ولوستې تر ډېره پورې ډېر جالب نومونه انتخاب کړي، او دا د یوې لنډې کیسې د بریالیتوب لومړنی ګام دی. له هغې ورهاخوا د لنډې کیسې لپاره موږ تاسې دغه د لنډې کیسې پیل هم مهم دی. باید په داسې الفاظو شروع کړو چې له تلوسې ډک وي، او زمونږ لوستونکی چې څوک دی یا اوریدونکی څوک دی هغه تر پایه پورې دغه موضوع تعقیب کړي. رښتیا خبرې د کیسو پیل هم ښه دی، همدارنګه انځورونه یې ډېر ښه انځورونه راخیستي دي. د موضوع په ټاکنه کې ډېره خواري کړي، ښې موضوعګانې انتخاب کړي دي. انزور کشی خ کړی دا خوب خی یم یونی منیم ګرځیا به وی چې پسینو زینو کې مثلا خبرې تری هیر شوې دي نو کله نا کله داسې شوې دي چې یاتری غا انزور ورک شوې یاتری کومې موضوع چې درخېسي دا غتری ورک شوې ده خو مثبت خواوی ډیر دي ډیر خ یعنی ماچ کوم لاندې کې ول وسې ډیر خې ډیر خ خو نه تری واخسته رازو شیر تا ما د نظم کوم ټولګه چې دا د خیال خاورا دامی مول وستا رختیام دیر ورد فکر پکی کارول شوه و خشایران آلفاز پکی کارول شیو خو ما چی و خبر در کاغدا چی از اون پر پختنی طولانا که چکلا خیزینا شایران شیر وی دوی یو دول ویر لنی و شیر که هم دوی احتیاط کهی موزر احتیاط کهی مگر یاسمین وزیری دغه احتیاط نه کړی ک د مین خبره کړی هم ډیر خکاره ویل ده کومه بل خبره کړی هم خکاره ویل ده یعنی دغه نور خزینه شاعرانو په څیر نه ده چې دی موزر احتیاط وکي او خبره دی پټه کی نو دام زمونږ لپاره د خوشحالی زیره ده چې په دغه سټولنه کې چې خزینه ډیری محکومه دي او یو خزر راپورته کیږي او د خپل زړه غږ پورته کوي همدارنګه بیا په کتابونو کې چاپې دا ډیره لویه خبره ده
د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام هم د مخکتنې په دې غونډه کې لاندې خبرې وکړې او د غلی یاسمین هڅې وستایلې
د خیال خاورې مالوستې ډیر کولای کتاب ده او ډیر ځانګړتیاوي لري البته ځانګړتیاوي خو پکې ډیر دي لکه دا چې پکې د کتاب کې غزل هم شته او آزاد نظم هم شته یو ډیر ښه ځانګړتیا دا ده چې دې کتاب کې په دوه ژبو شعرونه لیکل شوي دي هم په پښتو او هم په دري ژبه نو دا یو خاص ځانګړتیا ده زه ورته دې موافقت بیا هم ډیر مبارکي وایم نو یاسمین جانه نه تنها له دې چې وی کړی سوی د پوهنتون اول ځل نه بل اخره ته فراغت ځان ورسوي بیا یې وروسته د ماسترۍ مرحلې ته ځان ورسو او بیا اوس د ډاکټرا په پروګرام کې مسله ده دا یو ډیر لوی افتخار ده موږ لپاره
هیره د نوې چی څه موده وړاندې هم د یاسمین وزیری څلور کتابونه اسرا د لنډو کیسو ټولګه تا ته به د مینې تاوان درکړم د ناول ژباړه څوک مې له حاله خبر نه دی د ټپیزو ټولګه او راشه که مې ګوري خوارو زار به تر خاورو د عبدالحمید مومند د شیرونو غورچاڼ د غونډې په پای کې اغلی وزیری د خپلو نورو ادبي کارونو او کتابونو د چاپ په اړه راته وایي
دا کتابونه مې چې یو شیری ټولګه ده او بل د لنډې کیسې ټولګه ده شیری ټولګه خو مې د څو کلونو راهیسې چې ما کوم ځینې شعرونه لیکلي وي هغه هم په یو ټولګه کې راغونډه کړل او لنډې کیسې مې هم چې دي هغه لنډې کیسې دي چې ما کلونه مخکې مجلو ته لیکلي وي بیا ټولو دوستانو وي چې راغونډې کړه د ورکولو نام به هم خلاص شي او یو ټولګه به ترې چاپه شي او ټولنه به ځینې ګټه پورته کړي نور دا کتابونه په هغه مخه چاپ شول خو شخصي پیسې د کتابونه چاپ کړي که څه هم مشکلاتونه ډېر وي ځکه چې تیر ځل ما په خپرندوی ټولنه کې چې مرسته کړې وه کتابونه مې چاپ کړي وي خو کوالټي ډېره کمه وه نور ما وغوښتل چې سم کتابونه چاپ شي البته زر پاڼې د شانه خراب نه شي نور دا ما خپل په شخصي پیسې چاپ کړي دي نور په دې تمه چې خلکو ته دې منلو او د ویلو به وړ وي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
په کوټه کې دا مهال څلور ادبي او علمي مجلې خپریږي چې یوې لمبا نومیږي او پښتو ادبي غورځنګ خپروي بل ته کتون میږي چې د بلوچستان په انتون د پښتو ادبیاتو څنګه خپروي درېم لیکنې ده چې د کوټي پښتو اکاډمي خپروي او څلورمه مجله چې خال نومیږي تازه لومړی ګڼه په 343 مخونو کې له چاپ راوتلې ده مسؤول مدیر لیکوال او شاعر محمود ایاز دی محمود ایاز تر دې وړاندې هم د لیک او سکام په نومونو مجلې خپرې کړې دي ایاز وایي هڅه به وکړي چې دا مجله د ادب لوستونکو لپاره د علمي مکتب بڼه خپله کړي او په خپلو پاڼو کې داسې څه خپاره کړي چې هم د لوستونکو علمي تنده ماته کړي او هم د هغوی فکري روزنه وکړي د ښاغلي محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم
محمود آیا صاحب پښتو کې په خوا زیات ادبی مجلې خبرې دي خو په اوس وخت کې د پښتنو په لر او بر وطن کې دغه اړتیا محسوسېدله چې یوه علمي ادبی مجله باید راوځي تاسو هم له ډېر وخته دغه نیت درلود چې یوه ادبی مجله راوباسئ او اوس هم دغه د ادبی مجله پیل کړې ده چې زما استا مخ ته پرته ده او دغه مجله خال نومېږي له نامه به یې پیل کړو چې د دې مجلې نوم خال ولې کښېښو
خبره دا ده چې زما خو له ډېره وخته داسې ارمان مې و چې باید په پښتو کې یوه ډېره ښه معیاري علمي فکري ادبي مجله باید چې خپره سي په پښتو کې یا ابتدایه وسي چې هغه مجله د پښتو د ادب لوستونکو دپاره د یو مکتب کار وکړي یعنې د هغوی علمي او فکري روزنه م وکړي زه چې مطلب له دا ډېره وخته کومې ادبي مجلې زه وینم نو حقیقت دا دی زه مطلب نه یم ځین مطمئن سوی. نو دا د خال نوم خو ما نه دی تجویز کړی دا په عرب امارات کې د یو دوو ټولنو مطلب الحاق سره سوی دی هغوی خال پښتو ادبي تړون دا نوم یې ورته ټاکلی دی و خپلې ټولنې ته ما د هغوی له یو څو کسانو سره خبرې وسوې ما زه د ارمان لرم چې زه یو ښه ادبي مجله راوباسم نو په دې کې د خال ادبي تړون یو ملګری دی نور قاسم قاسم نو دغه ملګري له ما سره خبرې وکړي فیصله دا وکړه چې ادبی مجله به موږ شروع کړو خو زموږ د ادبی مجلې مدیر چې دی دا به محمود ایاز وي نو دا رنګه د دې مجلې نوم چې دی دوی خال تجویز کړی وي او دا خال تورې زما خوښم دی او جمالیات هم پکښې دی خیال چې خور سي په دنیا باندې محیط سي چراغون سي د لیلا د زنې خال سي نو زما خیال دا دی چې د یو ادبي مجلې دپاره دا ښه نوم دی
آیا صاحب دېرش پنځه دېرش کاله مخکې چې قند مجله لار مجله یا په کابل کې کابل مجله خپرېدله ویل کېږي چې هغه مجلې دومره علمي وې چې د هغوی هر لیکنه اوس هم د علمي استناد په توګه استفاده ځینې کېدلی سي څه فکر کوئ چې هغه وخت اسانتیاوې هم نه وې او اوس اسانتیاوې ډېرې دي له لیکوالو لیکنې هم په اسانۍ سره راغونډېدلی سي خو بیا هم ستاسو په نظر ستاسو په مخ کې به چیلنج څه وي چې آیا تاسو به په خال مجله کې ښې لیکنې راغونډې کړلی سي او ښې لیکنې به چاپ کړی سي
ګوره تاسو د کابل مجلې او د کند او د جرس مجلې نوم تا واخیستئ خبره دا ده دې مجلو مدیران سنجیده وو تر څو پورې چې د یو مجلې مدیر لوستلی سړی نه وي هغه ښه کوټلې مطالعه ونه لري هغه ته مطلب د تنقید او د تحقیق او د نظم او د شعر په حواله ښه مستند لیکوال معلوم نه وي تر هغو پورې دی ښه رساله نشي چلولی ما یو وخت دلته د افغانستان په مجلو باندې تنقید کړی و په دا لمبه مجله کې زما هغه لیکنه چاپ شوې وه نو په هغه کې ما دا نقد هېڅ به هېڅ نه دی کړی مال د افغانستان دا مجلې چې په دا ای فور سایز کې چاپ شوي دي مال د یوې ټایټل راواخه او بلې ته یې ولګوه د بلې غه راواخه او بلې ته یې ولګوه د بلې غه راواخه او بلې ته هېڅ څوک به فرق نه وکړي چې دا د پلانکۍ مجلې ټایټل یې وه بلې ته لګولی دی ولې چې فرق نشته کې ټول یو قسم دي خو بهرحال ښه مجله ډېر کړاو غواړي ډېره خواري غواړي او د دې مجلې دپاره چې ما کومه خواري کښلې ده د هغه دپاره یو مثال زه دا وړاندې کولی سم چې ته یقین ومنه چې ما به یوه نیمه میاست زه به سم دم بې خوبه سوی ما د دې دپاره کار کاوی ما ویل چې دا زما اوله مجله ده اوس هم دا زما په معیار اوس هم نه ده پوره زه دا یم باید چې دا تر دې هم لوړه سي د معیار په حواله نو انشاءالله زه به کوشش کوم د پښتو ادب لوستونکو ته به ډېره ښه معیاري مجله چې ده هغه به زه دوی ته په لاس ورکوم او انشاءالله هغه به د یو علمي مکتب په حیث خپل رول لوبوي
محمد آیا صاحب معمولا په پښتو ادب کې خصوصا په دې معاصر وخت کې که موږ وګورو تر موضوعاتو شخصیات ډېر څېړل کېږي په دې مجلو کې هم کومه ستونزه چې تاسو یاده کړه چې اکثره یا مدیران جدي نه وي دي خپل کار ته په دغو مجلو کې هم له خپلویو له ملګرتیا ډېر کار اخیستل کېږي تاسو به دغه دود ته په خپله مجله کې به له دې سره خامخا مخامخېږي چې ستاسو خپل ملګري لیکوالان هم شته که د هغوی لیکنې او شعرونه معیاري نه وي تاسو به ځای ورکوئ په مجله کې
په دې حواله به انشاءالله تاسو زما رول ډېر مختلف ووینئ لیک رساله ما چلوله نو ما به غزلې له خلکو راغوښتې په لیک رساله کې د شمس القمر اندېش دوې غزلې رالې د عبدالرؤف عارف یوه غزل راله د هغه یوه غزل ښه وه د اندېش صاحب صاحب غزل ما ته خوند نه کوي را ما د اندیش صاحب غزلی نه کې خپرې د عبدالروف عارف کوم خپرې کې نو ما ته سید ګوهر مرحوم وویل خدای دې وبخشي ما ته وویل ول ته څه پیمانه م لرې د دا لیک او د تخلیق د انتخاب دپاره کې نه لرې ما له ما سره خو دغه پیمانه ده نو ما دغه مثال ورکوي د اندیش و د عبدالروف عارف ښه هغه ما ته شاباسی وویلې ول که ته دا رنګه کولی سې یعنې دنیا لویه فیصله هم کولی سې بیا ته مدیر جوړېدلی سې که د هغه لیک معیاري وي هغه به زما په مجله کې خپرېږي که نه یې معیاري نه به خپرېږي انشاءالله زه به دا کوشش کوم
محمدایه صاحب په نورو ژبو کې یا په نورو نړۍ کې په نورو څانګو کې خو هرې برخې ته ځانګړې مجلې دوی لري په سیاست کې د ماشومانو لپاره د ښځو لپاره خو څنګه چې په پښتو کې موږ مجلې کمې لرو نو اکثر چې ادبي مجله راوځي نو د ادب د هرې څانګې په هره برخه کې دوی شیان خپروي په خال مجله کې هم موږ د ادب په اړه تحقیقي لیکنې هم شته د تخلیق په برخه کې لنډې کیسې هم شته تکلون هم پکې چاپ شوي دي آیا شابه نه وایي چې داسې په ادب کې موږ یوې ځانګړې برخې ته دا خپله مجله بېله کړې وای
اصل خبره دا ده ستا خبره ډېره مهم هم ده او ډېر غورطلب هم ده مسله دا ده چې داسې موږ کولی نسو د نورو ژبو د ادبیاتو په حواله زموږ پښتو ژبه او د هغه ادبیات چې دي بیخي شاته دي چې زه تا ته مثال د فارسي او د اردو ادب په اړه مطلب تا ته دوه مثاله درکړم دا دواړه ادبیات چې دي ډېر مختللي دي نو د دې دپاره ما دا زیاته مهمه وګڼله چې مثال زموږ د ادب لوستونکي له فلسفې له نفسیات له تصوف او له تهذیب او له کلچر او له دې سره سره له تحقیق او تنقید سره له دا ټولو سره مطلب دوی شناخت پیدا کړي نو انشاءالله موږ به ودې ته نه ګورو چې دا مجله درې نیم سوه صفحې ده دا مجله امکان لري چې دا شپږ سوه صفحې سي نو انشاءالله بیا موږ به هرې موضوع ته د پاڼو یو مخصوصه برخه چې ده د هغه دپاره به موږ مخصوص کوو
آیا صاحب تاسو پوهیږئ چې زموږ یوه دودیزه یوه روایتي ټولنه ده او دې زموږ پر ادبیات هم اغېز کړی دی مخکې چې به کومې مجلې چاپېدلې ما اورېدلی دی چې اوس کوم شاعران دي هغوی چې په هغه وخت کې ځوانان وو نو دوی به ویل چې موږ به دې مجلو ته چې به لیکنې شعرونه واستول نو به یا به نه چاپېدل یا به ډېر په ځنډ چاپېدل اکثر به د چې کوم مشران شاعرانو یا پېژندل شوي شاعرانو د هغوی شعرونو ته به ځای ورکول کېده خو تاسو دا یو نوښت کړی چې په خپله مجله کې مو د شعرونو په برخه کې اکثر د ځوانانو او بلکې دوې دوې غزلې او دوه دوه نظمونه چاپ کړي دي او د یوه ځوان په نامه چې هیواد شپون نومېږي ده ته مو یوه ځانګړې برخه ورکړې ده او د ده مو لس غزلې چاپ کړي دي څه فکر کوئ چې آیا دغه به ځوانان څومره تشویق کړي چې هغوی له شعر سره او له ادب سره جدي سي او په دې برخه کې واقعي کار وکړي
یار که زه دا درته وایم چې ما د بت پرستۍ خلاف جهاد شروع کړی دی یا یو نوی تحریک مې پیل کړی دی په موږ کې بت پرستۍ دونی غځېدلې ده چې یو څو شاعران چې دا په منظر عام باندې مطلب د خلکو په ذهن کې دي بس موږ هغه وایو او هغه ستایو او ولې ستایو په دا نه یو خبر هغه ښه شاعران دي ځکه یې ستایو مثلا پیر محمد کاروان ښه شاعر دی هېچ چا دا نه دی ویلي چې ولې ښه شاعر دی چا نه دی ثابت کړی کې مطلب ثابتول غواړي په کومو خبرو چې ثابتوي په هغه خبرو نه ثابتېږي درویش درانی ښه شاعر دی چا نه دی ثابت کړی څه له ښه دی اوس چې په کوم موضوعاتو دی ښه شاعر ثابتوي از بیکار شاعر کې در باسم اوس په نوي ځوانانو شاعرانو کې دونې ښه شاعران دي کله کله قسم دي زه فکر واخلم زین له کومه ځایه چې درویش انتها ده له هغه ځایه د هغه ابتدا شروع شوې ده موږ خالد نکیرې په کې رانیسو وایي پلانکۍ مو ومانئ بس زیات بېخامخا منم د هغه خپل مقام دی له هغه م انکار نه کوم خو به هر حال په ځوانانو کې ډېر ښه شاعران دي او په هغه کې خو په نوو ځوانانو کې خو ځینې دا رنګه شاعران دي چې شاعري د مابعد جدیدیت د عقایدو او نظریات په تناظر کې مطلب په هغه باندې تنقیدي څېړنې لیکل کېدای سي ګوند د هغوی شاعري دونی مخته تللې ده ما چې دا هېواد شپون پیدا کړي ما دا د نټ شاعري ټوله پر لواړوله او راواړوله یعنې یو یو سړی ما کاتئ باقاعده ما په دغه کې هېواد شپون پیدا کړي زه تا ته الفیه وایم چې د دې مخکې دا ځوان ما کس پېژندی نه چې د کوم ځای دی څوک دی د افغانستان دی د جنوبي پښتونخوا دی د خیبر پښتونخوا دی نو هم په خبر خو ما پیدا کړي ما دا سړی تجویز کړي د دې ګڼې د ښه شاعر دپاره او ما په دا ادارې کې دا لیکلي دي چې په هر غن کې به یو زلمی شاعر موږ د یو ښه شاعر په حیث په دې غن کې خصوصي ګوشه واغ ترکو او دا خصوصي ګوشه به داغه د پاره یو ادبی ایوارډ وي. نو دا رنګه ان شاء الله ک په پښتو زلمی لیکوالو کې شاب سن نگار و هم موږ به را برسره کو کښه نقاد و هم موږ به را برسره کو کښه محقق و هم موږ به را برسره کو. مطلب موږ دا وایو چې په ځوانانو کې ولوله پیدا سي چې هغه د لیک او تخلیک لپاره تشویق سي او راژوندي سي.
آیا صاحب مخکې چې ټولنیزې رسنۍ نوې انټرنیټ نه و نو کوم شیان چې په چاپېدل لوستونکي هم ډېر لغل په اوس وخت چې ویل کېږي چې د کتاب لوستلو دود یا رجحان کم شوی دی ټولنیزو رسنیو په دې باندې ډېر اغېز کړی څه فکر کوي چې آیا په داسې وخت کې به خال مجله خپل لوستونکي پیدا کړي؟
په دا ځای کې زه له تاسو سره فکري اختلاف لرم. هغه دا ده زه یم چې نیټ هر څونی په خلکو کې خور سي یا له نیټ سره خلک هر څو نږدې سي وتړل سي خو د کتاب اهمیت نه ختم کړي. اوس په دغه کې ځینې دا رنګه غزلې شته چې ما له نیټ هم اخیستي دي خو په نیټ کې دا غزلې یو خوند دی په دغه مجله کې بل خوند دی. دغه مطالعه چې ده د هغه داخل را لړزوي په هغه کې مطلب یو تحریک پیدا کوي او هغه و ادب ته سنجیده کوي. زه دا درته یم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
او اکثر مجلې په پښتو کې چې چاپېږي په دغه غټه کچه کې چاپېږي د خال مجله په کتابي بڼه چاپ شوې ده دا ولې؟
زما خپل دا شخصي فکر دی چې دا په لایبرري کې په کتابتون کې دا خوندي کېدی سي په اسانه ولې د کتاب په بڼه کې چاپ شوی وي نو کتاب ګر سره خوند کوي یا ترې فور سایز ما ته خوند راکوي نو لیازه ما دا وبلل که دا موږ په کتابي سایز کې خپره کړو نو دا به بالکل داسې وي لکه کتاب لکه کتابونه چې سړی ږدي که نه په المارۍ کې سنبالېده یې اسانه دي. د ای فور سایز چې کومه مجله وي د هغه سنبالېده ما ته ګران دي زما په لایبرري کې شته زه یې نسم سنبالولی.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د پښتو اکثر مجلې چې بې وخته بندې شوي دي دوه علتونه دي. یو دا یې چې تر ټولو لومړۍ ستونزه د دوی مالي ستونزه چې پیسې ورته ونه لري چې نور یې وچلوي او بل د لیکنو د ښو لیکنو پیدا کېدل وي. آیا خال خو به له دغو ستونزو سره نه مخامخېږي؟
یار زما خدای یقین دی که چیرې د پښتو ادب لوستونکي او لیکوال دا سنجیده وي که دا واقعي مجله وه او ښه مجله وه او خلکو دا غوښت چې په پښتو کې د یو ښه مجله یي او دا دې په پښو ودرېږي انشاءالله له ما سره به خلک په خپله مرسته کوي انشاءالله دا به نه بندېږي. دا زما یقین دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د ادبی مجله تیر باسونه مو د لنډې کیسې په باره کې وو چې څه ناڅه خبرې ور باندې وشوې. د باسونو لړۍ ته مو دا ځل طنز انتخاب کړی دی. په دې باس کې طنز لیکوال عبدالنافع مات را سره دی. دوی به خپلې تجربې را سره شریکې کړي. امات صاحب ستړی مسې
خیر اوسه ژوندی اوسه.
طنزونه خو دې بیخي ډېر لیکلي دي. دا اسانه لیکل کېږي که ګرانه؟
هغه څوک چې غواړي ښه طنزونه ولیکي یوازې طنزونه نه هر ادبي لیکنه که څوک غواړي چې په ښه کیفیت یې ولیکي نه یوازې داسې خپل رضایت او خوښه په نظر کې ونیسي بلکې د لوستونکو د مخاطبینو خوښه او ذوق هم په نظر کې ونیسي او په عینحال کې ادبي اصول ځینې پرنسپونه دا هم مراد کړي نو زما په نظر ډېر ګران کار دی.
امت صاحب له تعریفه به شروع کړو. د طنز مختلف تعریفونه سوي دي. د خپل د تعریف په حصه کې ما داسې یو جامع تعریف تر اوسه نه ده موندلی. ما شخصا البته چې ټول دې پې قانع سي. په شرق کې یو قسم تعریف کېږي په غرب کې بل قسم تعریف کېږي. دا جنجالونه هم شته دي. تاسو څه ډول تعریفوي طنز؟
د هر علم په سپړلو په څړلو کې د تعریف برخه یې همیشه ډېره ګرانه او پیچلې. د طنز تعریف هم دغسې در واخله. په شرق کې په غرب کې د طنز لپاره په سلګونو تعریفونه وړاندې شوي دي او د دې ټولو تعریفونو څېړل یا پر یوه تعریف باندې ټینګار کول هم ګرانه خبره ده. شاید د طنز پوهانو دپاره به دا موضوع تر یو حده د تحلیل وړ وي خو د عامو لوستونکو یا د اورېدونکو دپاره چې د ادب تیوري سره ډېر بلد نه دي شاید هغه به په ابهام کې ولویږي. ما چې تر اوسه پورې د طنز په اړه څه تعریفونه لوستلي دي یمې د تنسپوهانو سره
او پېقانې سوای
قانې سوای مو د زینو تنسپوهانو سره مې په جبانه بحث کړی دی د دې ټول تعریفونو ترمنځ دوه مشترک ټکس ده چې هغه یو خندونکي وضعیت دی یا ظرافت او بل انتقاد یعنی د لیکنې د یو هنري لیکنې هغه سبک چې په هغه کې انتقاد د ظرافت په بڼه وړاندې شي او هدف یې پر اجتماعي ناخوالو باندې برید او د اجتماعي ناخوالو اصلاحي د طنز دی
رحمت صاحب دا خو به په دې ورستو کې دا کار سوی یعنی طنز خو که هغه د ظرافت برخې ته وګورو دا خو نور چې بشر سته ده نو خو بیا دغه شایسته دغه انتقادي اړخ یې شاید داسې نه وي دې ته بیا وروسته توجه سوی طنز به یو تاریخ هم لري یو څه د تاریخ په حیثه کې راته ووایاست یو بیا زموږ په ټولنه کې په کومو بڼو باندې دا موجود
پښتو ژبې ته طنز د لکه څنګه چې د نوم څخه معلومیږي د ریښې څخه معلومیږي د عربي ژبې څخه راغلی دی او د ترجمې د لارې غالبا تر زر کاله مخکې بن زید سروانی چې هغه د هلمند ولایت سروان کلا اوسیدونکی و هغه د یو عراقي عالم یو عربي طنز په پښتو ژبه وژباړه چې خوشبختانه موږ په لاس کې لرو که څه هم دا به د اوسني طنز معادل هغه چې په ټول پره توکي ونه لري نه به انتقاد عمر جواری نه به اجتماعي او نه به ظرافت په هماغه اندازه یو خو د طنز لومړنی څرک په پښتو کې لګول شوی یعنی ولې چې لومړی طنز په پښتو کې هغه د عربي ژبې څخه ژباړه و چې هغه د عراقي عالم ابن خلاد و چې مرحوم سروانی په ډیر روانه ژبه نظم په نظم باندې ژباړلې دي داغه څخه راوسته چې طنزونه لرو هغه هم د عربي او د فارسي ژبې په تقلید باندې لیکل شوی دي خو په فارسي کې هم د طنز کلمه ډیره نه ده زړه په خوا چې به انتقادونه کول په ظریفانه انداز باندې هغه به اکثر د اجتماعي اصلاحاتو په جنت نه و بلکې هغه به په افراد باندې انتقاد و هغه به حجب و نو اکثر بخوانی طنزونه که وګورو دی د طنز په تله نه خیږي هغه ته موږ حجویه ادب ویل سو یا اکثر شعرونه دي حجویه شاعري ورته ویل سو نو دا پړاو تقریبا په ټاپه درېدلی و داسې یو شعر بېلګې موږ تر خوشحال بابا پورې نه لرو خو د خوشحال بابا په دوره کې خپله د خوشحال بابا په شاعري کې د طنز ډېرې ښې قوي بېلګې لرو البته خوشحال بابا مور باندې د طنز نوم نه یېشي یا به نه د طنز په نیت لیکلی او نه به داسې یو غزل پیدا کړو نه به داسې یو کتاب پیدا کړو چې مکمل دي طنز خو کله کله د خوشحال بابا په یو غزل کې کله په قصیده کې کله په بل کې کله په بل کې د داسې بیتو او مصري سره مخ کې دي چې د طنز په تور باندې پرخېږي نو خوشحال بابا و طنز ته ډېره توجه کړې ده او ما چې څونه خوشحال بابا څېړلې دي د کار شعور کړې دي خوشحال بابا عالم سړی و په ژبانه په یدي د نورو ژبو ادبیات مطالعه کړی و په تیر بیا د فارسی او د عربی ده نو دا غاڅه خراوسته کې بیا نور مغ مختراسو بیا د غنی خان په شاعری کې د طنز ډیر سره کومي د سډیر شه بیلګې لدی سو او د غنی خان بابا دي خواته چراسو نو شکر نن طنز واره مستقل اثر لرو داسې لیکوال لرو چې خبر ژوند یې طنز ته ځانګړی کړی دی نه یوازې دا چې لیکوال ته طنز نن د لیکنې د یو جلا سبق په ډول معرفي شوی دی بلکې لوستل کې هم نن ادبي ذوق یې لوړ شوی دی طنز د نورو خندونکو توک څخه جلا کولای شي
همت صاحب دا خو یې ادبي شکل وو چې تاسو خبرې ور باندې وکړي د ولس ترمنځ کوم ډولونه وو یعنی چې طنز ته نږدې یا طنز ته ورته وو یا طنز ته نږدې بللای سو یا شفاهي طنز بللای سو دا کوم ډولونه وو چې په ټولنه کې موجود او بل خپل طنز څه معنی
طنز عربي ژبه کلمه ده چې په لغت کې ناز کرشمه او نخروته ویل کیږي او په اصطلاح کې تاسو ته مخکې ویل چې د لیکنې هغه ادبي سبک چې په هغه کې په هنرمندانه ډول یو انتقاد په ظریفانه شکل باندې وړاندې شي او په هغه کې بریت سوی د ټولنې پر ناخوال او هدف د ټولنې اصلاحي ولسترازو مو ډیر په خاص خبر ورسره باندې نارو مکه ځنی ظریف خلق د لو د خلق په ټوکیان بولله پایناچان به بولله او چا په فساچان بولله خو ولس د خپل ذوق د خپل برداشت سره سم پر دې باندې نمونه یې شو البته نمونه به ډیر علمي نه و
یو مو ویل پایناتی ها
پایناتی وو
د دې معنی څه ده پایناتی
پایناتی د کندهار په لهجه کې هغه څوک چې د خلکو توجه راړي خلک به خندي یا په خبرو یا په حرکاتو باندې نو پایناتی فساتی ټوکی ناټکی دا به هغه ولسی خلق و چې دوی به ډیر ظریف خلق و د دوی په خبرو کې به ډیر ظریف ټکی اجدل ډیر ظریفانه کیسې به دوی کولې په ټولنه کې به ډیر ظریف ټکو ته پام کېده چې هغه به د بل چا نه ورته پام کېدی یعنی لکه سړی چې وایي چې د یو چا څخه دوربین دي یا مثلا ټیلیسکوپ کې د اسمان خواته ګوري هغه ستوري چې عوام خلک یې هیڅ نه ویني خو هغه څوک چې ټیلیسکوپ ورسره دی هغه ډېر لیرې ستوري ویني او دا ستوري ډېر غټ غټې ویني ډېر صاف یې ویني دغه ظریف خلک هم په ولسي بنډارونو کې به دوی داسې یوه خبره وکړه چې خلکو ته به نه وي هم وه او یو داسې ټیک ته به د خلکو ورپام کړي چې د هېچا به ورته پام نه و په لومړي ګام کې به خلکو وخندله خو بیا د دې خندا په جریان کې وروسته به یې د ټولنې ناخواله ته هم ورپام شو دې ته شفاعي طنز ویلی شو نو که د حج و د حضل څخه جلا کو حج و معمولا شخصي عقده چې څوک کولی د یو چا څخه کسات اخلي هدف یې غچ شخصي عقده یې او د یو فرد د یو مشخص شخص یا د یو کورنۍ توهین او سپکاوی چې کوي ریشخنده یې که نه په یو چا ملنډې وي په هغه کې که څوم ظرافت یي خو دا چې هدف اسلامي نو هغه ته طنز نسو ویلی یا دغه مثلا حضل کړه واخلو حضل کې پشکوی زیاتی چټیات زیاتی په هغه کې چې موږ وایو د شرم خبرې هغه د شرم خبرې بیا دلته به شرمی سره کیږ معمولا پوچ ژبه کاریږي که څوم هغه خلک خنده یي خو نه دي طنز بل دریم شکل یې چې په ولس کې ډېر مروج دی تر اوسه هم هغه ټوکی دي ټوکی تر ټولو کوچنی داستانی فورم دی یعنی تر ټوکی نو موږ په داستانی فورم کې بل کوچنی فورم لرو نه نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولای شو د محتوا په شکل نه ځکه چې داسې ټوکی لرو چې ټکی په ټکی یا په تور باندې پوره طنز ورته ویلی شو داسې ټوکی لرو چې ډېر قوي اجتماعي انتقاد لري ډېر قوي ظرافت لري او ډېر قوي اجتماعي پیغام لري په هغه کې د ټولنې ډېرې لویې او سترې ناخوالې په نښه شوي دي خو بیا داسې ټوکې هم لرو چې هغه حج وي هغه په یو شخص باندې ډول شوي په یو منطقه باندې په قوم باندې په ځینو قبایلو باندې په دربارونو باندې په ګروپونو په کورنیو باندې کله کله حزل هم وي یعنې داسې ټوکې چې یوازې خندا ده خندا دپاره نو دا ټوکې خپله د طنز یو شفاعي شکل دی چې په ولس کې مروج دی د شفاعي طنز بل شکل هم لرو یو دا چې یو څوک طنزي قوت لري یو ظریف سړی دی درون سړی هم دی ژبه یې ډېره هنري ده با شخصیت سړی هم دی یعنی با شخصیت دا معنی چې نه خپله سپک دی نه بل سپک دی دوی غواړي په ټولنه کې په ناخوالو باندې برید وکړي د خپلې ظریفانه ژبې په وسیله باندې اما دا زمینه نه ده مساعده دا د ژوند په خطر کې دی نو بیا د خپلې ټوکي یا د خپل انتقاد د بل د ادرسه کې وایي چې یو سړی کیسه کوله فلانی ویل چې دا پاچا داسې دی فلانی ویل چې دا زموږ خان داسې دی فلانی ویل چې دا اوسنی وضعیت داسې دی د خپل ادرسه نه وایي دا هم طنز دی خو شفاهي طنز یعنی مشخص لیکوال نه دی معلوم ادرسه نه دی معلوم په دې وروستۍ کې دا شفاهي طنز هم لرو د هغه ځای کې چې د بیان ازادي نه یا دیکتاتوري په افغانستان کې د روسانو په وخت کې داسې وو په هغه ادبي کړۍ کې پولیسو بندرونو کې داسې خلک ډېر وو چې په دغه وخت په سیاست باندې بې خپل انتقادونه د ټوکې په بڼه کول هغه به نورو ته منسوب را حال چې دا به د دوی خپل نظریات وو بیا وروسته کله زمینه مسایده وسول بیا هغه ولیکل
خلاصه د دې راته ووایاست چې په ولس کې کوم ډولونه موندلای شو د طنز
په ولس کې یو شفاهي طنزونه دي چ هغه د ټوکی په شکل د خاطرات په شکل یو سړی دی یو خیالي کیسه جوړ کړی دی خدای ذاته منسوب کړی وای یو وخت داسې په سفر کې اومده سره روان شوم دا مې ولید له هغه مې ولید هغه په چت کې یو خیالي کیسه ده د سفر نامه نه د سفر خاطره نه یو تنزی د تخیل په قوت باندې د خپل پیغامونه په خپل خاطر کې ځای ورځای کړی یو دغه شفاهي شکل دی د طنز بل تمثيلي شکل دی ځینې کومیډانان سره په ولس کې په هغه کې شزې هم شامل دي شزې په ودونه کې د نارینه کالي اغوندي د نارینه اغوندي خپل بریتونه په طبیعي باندې تور کې لنګوټه وتړي ولکړه په لاس کې واخی د یو ظالم میړه تمثيل کوي د یو ظالم پلار تمثيل کوي چې لوري د پیسو په مقابل کې کړی د خرڅ کړی ده دا تمثيلي یا د موسیقي سره د دایرو سره او یا همداسې شزې ورته چکچکی کوي او د ته په کندهار کې ناټکونه وای او دا شید چې په دې کې ډیر مهارت لري د ناټکيان وای دا نو دا یو خاص شیزه یا خاص مهارت ولري یا په ځینې ودونه کې نارینه هم دا کار کوي نو په لاندې ډول ویل سوچي په ولس کې د طنز دوه شکل لري یو شفایی طنز دی یا بل تمثیلی شکل دی چې هغه په ځینو شادیو کې تمثیلیږي. د دې ور اخواته شفایی طنز یو بل شکل هم لري چې هغه فولکلوریک شکل دی. فولکلوریک طنزونه د فولکلور په قالبونو کې خوندي سوي دي، هغه یا د نقل په شکل کې دي یا که منظوم فورمونو ته ولاړ شو د لنډۍ په شکل کې دي، د اتل د نارو په شکل کې دي، دغسې د نورو ولسي سندرو په شکل باندې خوندي سوي دي. یعنی کله چې ما مخکې طنز یو سبک وبلئ، نو موږ په خپل ولسي ادب کې داسې اثار هم لرو چې هغه طنزي سبک باندې برابر لیکل سوي دي.
ډېره مننه. د کوم تعریف د طنز چې تاسو قانع کړي یاستئ کېدی سي هغه هم راته ووایه؟
هېڅ یو تعریف ما نه قانع کوي او نه زه خپله یو د طنز لپاره مشخص تعریف لرم، خو ټول تعریفات چې مې لوستي دي د دې ټولو تعریفاتو تر منځ ما دوه مشترک ټکي پیدا کړي دي چې یو ظرافت دی، یعنی خندونکی وضعیت، او بل انتقاد دی. دلته ظرافت د انتقاد لپاره یوه وسیله ده، د دې لپاره چې انتقاد تر یو ځایه ورسوي، انتقاد وبرېښي، جالبه کې هنري کې ویزلی، نو د ظرافت څخه کار اخیستل کېږي. یعنی لکه د وریجو رنګ په خوند کې هیڅ نه اضافه کوي، اما هغه څوک چې خوري د میلمه ته وجو ډېره وراوړي، ښه خوند ورکوي، اشتها یې پاروي. نو دا ظرافت هم په طنز کې د لوستونکو د اشتها دپاره، د شوق دپاره کارول کېږي او هدف یې اصلاح ده.
مهرباني کوم ده،
ژوندي اوسئ، خیر اوسئ.
وخت را باندې ولې او انتظار انا تیری گی بے دردان تیری گی بے دلدار انا تیری گی ناشوند لزہروں